رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د دوه بین الافغانی غونډه کې څلور شپېته تنه ګډون کوي. د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم اعلان شو. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي راستانه شوي او بې ځایه شوي کډوال زیاتو ستونزو سره مخ دي.
درنو ریدونکو، د رپورټونو نه وروسته په خبرونو کې نن یوه مسله داده چې د قطر بین الافغانی غونډې ته څلور شپېته کسه بلل شوي دي.
دا ځل قطر ته پیژندل سوي افغان سیاسي شخصیتونه نه دي غوښتل سوي.
په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ د ویزو په چارو باندې خوشاله ښکاري.
دا کوم کار چې شروع شوی دی دی هفته کې دا بهترینه کار شروع شوی. نظم احمد که ابن احمد کار شه دی ورور ډیر ښه کار شروع کړی.
جمهور رئیس ترامپ ویلی دی ایران د اتمی نړیوال موافقه نه سرغړونه کړې ده او په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ په نوم لخر او د جند الله وسلواله ډله په تور لیست کې شامل شوې دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر او جرمني په کوربتوب د دوهې په بین الافغاني مجلس کې څلور شپېته کسان برخه اخلي. د شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي چې برخوالو ته انفرادي بلن لیکونه استول شوی دي. د دین محمد په وینا غونډې ته دولتي چارواکي، د ګوندونو استازي، د مدني ټولنې فعالان او ځینې میرمنې رابلل شوی دي. د سولې شورا مرستیال وویل
هغه مسکو تم چې خلک تللي وو د هغې هم یو تعداد کسانو نومونه پکې شته دي. هغوی ځکه لکه زه خپله هم مسکو ته تللی وم، یا مثلا حکمت کرزی هم مسکو ته تللی و، ډاکټر سپنتا هم مسکو ته تللی و، دا خلک هم پکې دي. خو البته داسې مې واورېده چې دا د جمهوري ریاست کاندیدان پکې نشته او معاونین یې نشته دي، او همداسې مې واورېده چې پخوانی جمهور رئیس هغه پکې نشته، د اوسني حکومت وزیران داسې لوی لوی جګپوړي خلک دا پکې نشته.
د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو غونډه د راتلونکي اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو جوړیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند ویلي چې غونډه کې استازي برخه اخلي.
ولسمشر غنی کندهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ملکي او پوځي ادارو له مشرانو سره لیدل دي. ولسمشر د یو شمیر پروژو د پرانستلو سربیره د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې لنډه وینا وکړه او ویل چې له هوایي دالیزونو له طریقه به تجارتي اموال نور هیوادونو ته صادر کړي.
زه غواړم چې د کندهار هوایي اډه د منطقې د وصل یو عمده ځای، چې د کندهار ټول صادرات خلیج، اروپا او نور هیوادو ته به ورسیږي.
د کندهار په 201 اتل قولي اردو کې ولسمشر پوځیانو ته وویل چې د سولې په خبرو کې پر امنیتي او دفاعي قواو معامله نه کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې لا هم په افغانستان کې راستانه شوي او بې ځایه شوي خلک له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کمشنري په یوې تازه نظر پوښتنه کې خلکو تعلیم، روغتیایي خدمتونه، استوګنځای، دنده، عواید، خوراکي خوندیتوب او د معیشت نشواله خپل لوی ستونزې بللې دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2013 کال کې نږدې 14,000 افغانان په خپل خوخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې تازه نظر پوښتنه به په افغانستان کې د راستانه شویو او بې ځایه شویو کډوالو د ستونزو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي.
یو افغان ځوان په ډنمارک کې د زده کړو په نړیوالو سیالیو کې اول مقام ګټلی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب سیف الدین سپهر برخه اخیستې وه. سپهر د ښوونځي یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی دی. هغه امریکا غږ ته ویلي چې په سیالیو کې د 46 هیوادونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. د سپهر په وینا د ټکنالوژۍ په کټګورۍ کې د لومړی مقام وګټه. د ښوونځي اپلیکیشن په پښتو او دري ژبو باندې د درسي موادو او د زده کوونکو ترمنځ د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان د خپلواکۍ پاوز بی ال ای د ترهګرو په لست کې شامل کړه. یو شمیر بلوچستان له پاکستان نه د ازادۍ د ګټلو په خاطر له څو کلونو راهیسې وسلواله مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې بی ال ای په بلوچستان کې پاکستانی پوځیان او ملکیان پنخه کول. پاکستانی پوځیان د بلوچستان د خپلواکۍ د پاوز پر ضد د 2004 کال را په دې خوا جنگ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا فیصله ستایلې ده او ویلي دي چې په تور لست کې د بی ال ای شاملېدل به د دغې ډلې فعالیتونه تر یو حده راکابو کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران مخکې له دې چې د جمهور رئیس شي د 2015 کال له نړیوال اتمی قرارداد نه سرغړونه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړې چې تهران به د جولای 9 نیټې نه د یورانیم غني کول او تولید ډیر کی. د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه تاسو سید سلیمان شاوري.
خاغلی ټرمپ نن د چهارشنبه په سهار د وخته ټویټ وکړ چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د نوموړي له ټاکل کېدو وړاندې ایران په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې نه سرغړونې کړې وې. دا چې اوس ایران د خپلو اټومي موادو له ټاکلې ذخیرې نه بیا سرغړونه کوي ښه خبره نه ده. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی اروپا ته خبرداری ورکړی چې تهران به د راتلونکي یک شنبه په ورځ یعنی د جولای په 10 د غنی شو یورانیمو د کچې د لوړولو لپاره بل ګام هم پورته کړي او که غواړي چې کومه بیانې خپره کړي نو همدا اوس یې خپره کړي. موږ نور په خپل تعهد عمل نه کوو او هر څومره چې مو ضرورت لرو هغومره یورانیم به غني کوو. د ښاغلي روحانی هدف دا و چې پر هغو اروپایي هیوادونو باندې فشار زیات کړي چې په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې اټومي موافقه ورسره لاسلیک کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې هم د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې تهران ټاکل شوي حدود مات کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا په سان دیګو ښار کې یوې محکمې د سمندري قواو د خاصې قطعې یو اسکار په 2018 کال کې په عراق کې د داعش د ځوان اسیر د وژلو په قضیه کې بری او زما بللای ده. ایډوارد ګالهر د وژلو په دوه نورو قضیو کې هم برات واخیست خو د زندانی لمړي سره د عکس اخیستلو له امله مقصر وبلل شو. پر امریکایي اسکار تور پورې شوی چې داعش یو اسیر په چاړه وژلی و. د خاصې قطعې ځینو غړو چې ګواهي ورکړې ټینګار کوي چې ایډوارد ګالهر د داعش جنگیالی په چاړه وواژه.
د لیبیا مرکز طرابلس ښار ته څیرمه د مهاجرینو په یو مرکز کې د هوایي بمباریو له امله لږ تر لږه 40 کسان چې اکثریت یې افریقایي مهاجرینو وژل شوي او تر 80 نور ډیر زخمیان شوي دي. د لیبیا د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې د مړو شمیر ډیر زیات دی. د مهاجرینو په دغه مرکز کې شاوخوا 200 کسان اوسېدل. د لیبیا د ملي لښکر په نوم د حکومت ضد یوې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی او برعکس په حکومت پلوه ملیشوی ملامتی اچولی ده. داود دی سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کی پاوز د دهشتګرو په تور لست کې شامل کړی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې راځو دې راپورته چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوها په ښار کې د طالبانو او د لسکونو افغان سیاستمدارانو د مخامخ خبرو کوربه توب کوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. تر اوسه دومره معلومات شته دی چې د دوها دا غونډه د جرمني او قطر د دولتونو په همکارۍ او ګډ کوربه توب کیږي. رحیم ګل سروان په کابل کې د همدې غونډې په ارتباط تقریبا د ټولو غاړو نظرونه راټول کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د جولای 10 واتمه چې په پام کې ده د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ په قطر کې بین الافغانی ناسته وشي لا هم په ډاګه نه ده چې له کابل نه څوک په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. طالبانو منلی چې په دې کانفرنس کې به برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو د دغه بین الافغاني کانفرنس شمیر به 60 شاوخواوي او د تیرو کانفرنسونو په څیر به په شخصي حیثیت ګډونوال پکې ګډون کوي. د سولې د اعلی مشر حاجی دین محمد چې د کانفرنس ته بلل شوی او ګډون پکې کوي وایي د سولې د شورا څلور مستیلان ورته بلل شوی دي.
هغه مسکو تم چې خلک تلو دغه هم یو تعداد کسان نمونه پکسته دي هغه ځکه لکه مزخپل مسکو ته تلو ما یا مثلا حکمت کرځه مسکو ته تلو ډاکټر سپنتام مسکو ته تلو داخل غم پکې دي خو البته دا سمې ووري د چې دا د جمهوریت ریاست کاندیدان پکې نشته او دا سمې ووري د چې مثلا او ماوینین نشته دي او دا سمې ووري د چې خوانی جمهور رئیس هغه پکې نشته د اوسنی حکومت وزیران د لوی لوجیک پوری خلک دا پکې نشته
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر امریکا غک ته ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي خو د هر ډول بین الافغاني ناسنه ملاتړ کوي ځینې سیړونکو بیا د مهمو سیاسي سیرو نشتون په دې کانفرنس کې هغه څه بولی چې نور د سولې په قضیه کې لمطره سیاسيونو نه مایوسی شته نظر محمد مطمئن هم په همدې باور دی
دا ځل قطر ته پیژندل سوي افغان سیاسي شخصیتونه نه دی غوښتل سوي سرنګ چې خلیلزاد هم لا مشهور افغان سیاستوالو څخه مایوس شوی ده او دارنګه د مسکو دوه میمناستي او په اسلام آباد کې ناستي هم شر نتایج نه درلودل زما په ان چې دا یو ډول فشار په افغان مشهور سیاستوالو ده
قطر او جرمني د دې بین افغاني ناستي قربت توپ کوي خو د بارګا فاونډیشن په نوم یو بنسټي اسانتیاوي برابروي د بین الافغاني ناس د خبرې په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل برید غندلی د دې برید د ټپي ماشومان او انزورونه د دې عاجل اړتیا ښکارندوی کوي چې دلته په دوه کې پاتې مسایل باید حل شي افغانان حق لري چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي ځینې څېړونکي دا هم وایي چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات نن د پنځمې ورځې لپاره هم غځېدلی دي او دوام یې کړی دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو 400 معترض کاندیدانو چې ټول خزيدي ل درې میاشتې رئیس په کابل کې د عدالت غوښتنې د پاره خیمه وهلې ده ل تیرې یوې ورځې رئیس د نخړو احتساب کړی دی دا کاندیدان غواړي چې د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د رایو د سیړنو لپاره یو خاصه محکمه جوړه شي د ولسی جرګې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې انتخاباتو ته د دغو کاندیدانو د جملې نه 500 تنو خپل خولې ګنډلې دي او دولت ته یې 8 ساعته وخت ورکړی چې د دوی غږ واوري حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی
درې میاشتې کېږي د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو شمېر ښځینه معترضو نوماندانو ارګ ته نږدې د عدالت غوښتنې په دغه خیمه کې پرلت وهلې دغه نوماندانې چې ځینې یې د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړیو پایلو کې بریالۍ اعلان سوي وې په وروستي لیست کې ونتوانېدې چې ولسي جرګې ته ولاړې سي دغه اعتراض کوونکي وایي چې په رایو کې درغلي سوي او له دوی سره سلیقوي چلند سوي د بیلابیلو ولایتونو دغه 14 نوماندانو له پرون راهیسې د نخوړو احتساب کړی او 500 یې خپلې خولې ګنټلې د غواړي ولسمشر غنی سره وګوري او د رایو د سیړنې لپاره یو ځانګړی محکمه جوړ سي
زموږ سره هغه قانوني اسناد په لاس کې دي چې موږ کامیاب وو نو موږ غواړو چې رئیس صاحب جمهور سره وګورو ځکه رئیس صاحب جمهور ته د زموږ خواستونه غلط رسیږي رئیس جمهور ته وایي چې دا غیر قانوني دي او یا دوی ناکام دي دوی رای نه لري دوی د امتیاز په خاطر دلته په خیمه کې ناست دي موږ ورته وایو نه موږ امتیاز هم نه غواړو چوکۍ هم نه غواړو پیسې هم نه غواړو موږ خپل حق غواړو
دغه نوماندانو تر دې وړاندې هم د نخړو احتساب کړی وو او اند اعتراض په ډول یې کفنو ناغوستیول د ولسی جرګې دغه معترض نوماندانو افغان دولت ته تر چهارشنبه وخت ورکړی کې غوښتنې و نه وري پاتې نوري به هم خلې وګنډي او هم دارنګ به ملګر ملتونو ته شکایت وکړي
ډېر چې فریاد مو کړ چا موږ غوڼور د اخر مجبور شو چې خلې وتړو یا وزمونګه غور دل کیږي یا وزمونګه حق را کول کیږي یا وزمونګه تقناد را کول کیږي او یا بدن خړو لامل امدا سوجل کیګو زه خپل په دې عقیده هم یو څوک چې افغانستان کې خپل حق نشي اخیستلای یا څوک ورته حق نور کوي یا په افغانستان کې ژوند کول ژوند دی پاتې کیدل ورته سمانه لري ژوند کول خو هغه خوان کې چې کله خپل او د نور حق واخیستل شي او څوک در کې درته
که څه هم یو شمیر چارواکو له دغه معترض نوماندانو سره کتلي خو دوی وایي افغان دولت یې لا هم غوښتنو ته د رسیدو لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی دا اعتراض په داسې وخت کې دوام لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې ورستي پایلې اعلان کړي او ولسی جرګې کار پیل کړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم دغه پایلې ورستي بللي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا خارجه وزارت د بلوچستان د خپلواکۍ پاوز د دهشتګرو په لیست کې شامل کړي. په پاکستان کې د بلوچستان د آزادۍ د لخر په نوم د یوې بیلتون غوښتونکو ډلې په شمول د جند الله وسلواله ډله او په بلوچستان کې د لبنان د حزب الله د ډلې یو فعال غړی د امریکا حکومت د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې اچولی. د امریکا حکومت دا درې ډلې د سیشن به پورس د تروریستي سازمانونو په نوم اعلان کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورټ ګالیا رانا نورستانی لولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې هغوی د بی ال ای ډله د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړله او د دغې ډلې سره هر ډول راکړه ورکړه بغیر قانوني وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی دی چې بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوڅو د خپلواکۍ پوز یوه بیلتون پاله ډله ده چې تر ډیره حده د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه نوي اقدام کې د حزب الله د 200 نمبر قطعي مشر حسین علي حزیمه هم د ترهګرو په نوملړ کې شامل شوی او د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د فعال جند الله ډلې په نوم هم جهیش العدل ته اړول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی په دې پریکړې سره د حزیمه د بلوچانو د آزادۍ لخر او جهیش العدل د هغو منابعو چې د تروریستي حملو پلان او بریدونه یې کول مخنیوي کیږي. د دوی ټول شتمنۍ او د ملکیت ګټې د امریکا د عدلی وزارت لخوا کنګل کیږي او امریکایي ادبا د هغوی سره د هر ډول تماس او راکړې ورکړې څخه منع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راس ډلې او وګړي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی د بلوچ لیبریشن آرمی یو بیلتون غوښتونکو وسلواله ډله ده چې د پاکستان په بلوچستان کې اکثره په پوځیانو او ملکیانو بریدونه کوي. دغه ډلې د 2018 کال په اگست کې په بلوچستان کې په چینایي انجینرانو د انتحاري حملې په ګډون تیر کال څو تروریستي بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه ایلده او وی هیله لري دغه ګامبه د بی ال ای د فعالیتونو په کومولو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچ لیبریشن آرمی فراری مشر هیربیاری مری په بریتانیا کې ژوند کوي او له هغه ځای نه د ترهګری د بریدونو لار خوینه کوي. د امریکا د حکومت دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان یو شمیر چارواکي د دې میاشتې په وروستیو کې امریکا ته د یو ټاکل شوي سفر لپاره ځانونه چمتو کوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د ویزو د اخیستو امنیتي چاري عامه قواو ته سپارل شوې دي او خلک په دې اقدام باندې خوشاله دي. خبريال ذبیح الله غازی رپورت را لګل دي.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د ویزو اخیستنې نظم وروسته لاغې د امنیا مزواکونو ترګوتو کې د ویزو په مسله کې بډیا اخیستنې او بې نظمۍ بيخي پراخې شوې. قونسلګری ته ورتلون کې خلک وایي د امدی ونې لپیله د خلکو کتارونه سم شوي او د مخکنی په شان رش او واسطه بازی نشته.
دا کوم کار چې و شروع شوه دی د هفته کې دا بهترین کار شروع شوه. نظمی احمد کا ابن احمد کار شه دی ورور ډیر ښه کار شروع کړي او موږ ته خوشاله یو او خلک په لمبر باندې او څوک درغلی پکې نشي کولای. ماشاءالله ډیر ښه کار شروع کړي او آینده کې موږ داسې کار غواړو.
که څه هم د خلکو بیروبار لامغه سډیر دی خو د غلطه په کتارونو کې ولاړ خلک وای په خوا تور سری ناروغ سپینګری او ځوانان نه معلومیده خو اوس د ټولو لپاره ځانګړي قطارونه جوړ دي.
کلری او یم مرستای هغه د خاطر ډیر مشکل دی او څه پر کار ده کې دوبل ورس ورپې پر ورسې ده بچا شدارې بند کړ په کار غو نه کې او اوس دوه بچو پر کار کې او ډیر کستا دغه روان دي.
د ننګرهار چارواکو منله چې د ویزو په اخستلو کې پراخ فساد توپیری چلن او د خلکو سره بد وضعیت کې د خوست د نظم چارې راسمی شوې دي. د ننګرهار امنی قومندان مل پاسوال عبد الرقیب مبارز وایي مخکې د نظم چارو کې بیلابیلې ادارې دخیلی وي که فساد بکې دا او یا نورې ناقانونۍ نو اصلي سړی نه معلومېده خو د دغه ټولو ستونزو مخنی ولی شي.
ارګانای دیگه کوم ځای کار میکنن کلش مکمل براین اگر جنایی سوزه است، استخبارات است، تروریسم است، امنیت ملی است، هر کسی که است یا براین فقط مسئولیت به یک تیم واگذار شد. اگر ما از 5-6 بخش اونجا یک سرباز میبریم توضیح میکنیم با 5-6 مفکره اونجا میرود. ما ایرا فقط به خاطر از اینکه بهبود بتیم یک قطر را توضیح کردیم. اگر اختلاس میشه، اگر فساد میشه، اگر بی‌نظمی میشه، از یک نفر مپرسان میکنیم.
که چه هم د خلکو غوښتنه ده چې هر ورځ د ویزو د ورکړې شمیره زیاته کی، خو قونسلګری وای روزمره له 0 تر 1200 ویزې شي او هر ورځ د ورتلونکو مراجعینو شمیره له 3000 واوړي، ځکه نو بی‌نظمی ته لاره واره شوې وه. قونسلګری مخکې امریکا غږ ته ویلو چې له دغه شمیره پورته ویزې نشي ویشلې. که څه هم امنی عمز واکونو ته د قونسلګری د امنیتی چارو په سپارلو ګڼ خلک خوشحاله دي، خو وایي چارواکي باید منظم وڅاري چې بیا ګډوډي نشي. د ننګرهار والي څو ورځې وړاندې ویلو چې هره اونۍ به دغه سرتیری په دې خاطر بدلیږي چې هسې نه د فساد لیندین را جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی چې ایران د 2015 کال د نړیوال اتمی قرارداد نه سرغړونه کړې ده، مګر د ایران جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې تهران به د جولای د 8 نیټې نه پس د یورانیمو غنی کول ډیر کړي. د ایران او د امریکا د تازه سرګندونو او اختلافاتو نور تفصیل د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن چهارشنبه سهار وخته ټویټ کړی دی چې ایران آن وړاندې تر دې چې دی د امریکا جمهور رئیس شي د 2015 کال د اټومي قرارداد نه سرغړونه کړې وه. ښاغلی ترامپ زیاته کړه دا ښه نه ده چې ایران د غنی یورانیمو د زیرمې له حد نه سرغړونه کړې ده.
ایران له امریکا سره د 150 میلیارد ډالرو او 1.8 میلیارد نغدو ډالرو قرارداد نه سرغړونه کوله او نورو چې هیڅ هم نه دي تادیه کړي. هغوی ډیر مخکې له دینه چې زه جمهور رئیس شم دا کار کړی وو، اوس یې له ټاکل شوي حد څخه هم سرغړونه وکړه. دا ښه کار نه دی.
بلخوا د ایران جمهور رئیس اروپا ته خبرداری ورکړی تهران به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د خپلو یورانیمو د تولید د ډیرېدو لپاره بل ګام واخلي.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو
د جولای له 8 نیټه څخه بل ګام اوچته وو. که تاسو خواشینی ښکارا کوي نو همدا اوس یې وکړی. که کومه بیانیه غواړی ورکړی نو همدا اوس یې ورکړی. د جولای په 8 به زموږ د یورانیمو د غنی کېدو کچه تر 3.6 ډیره وي. موږ به نور په دې تعهد عمل ونه کړو، هر څومره مو چې زړه وو او هر څومره چې ضرورت وو.
د جمهور رئیس روحانی د نن ورځې خبرداری په اټومي قرارداد کې پر اروپایي شریکانو فشارونه زیات کړي دي.
و بدونید از 16 تیر به بعد
په دې وپوهیږئ چې د جولای له 8 نیټې وروسته به د عراق د ریاکټر په اړه که تاسو له پلان سره سم ټولې ژمنې چې له موږ سره کړي په وخت پوره نه کړئ، موږ د عراق ریکټور پخوانی حالت ته ستنو.
د قرارداد پر اساس ایران کولی شوای د 3.8% په غلظت د برېښنا د تولید لپاره تر 300 کیلوګرام لږ یورانیم تولید کړي، خو د وسلو د تولید لپاره 90% غنی شوي یورانیم په کار دی. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې دواړو د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې تهران دا حدود مات کړي دي. جمهور رئیس ترامپ د 2013 کال په می میاشت کې امریکا د اټومي قرارداد څخه بهر کړه او وی ویل قرارداد ګټور نه وو او د ایران د مزایلو پروګرام او یا هم په مدني ختیځ کې د هغه هیواد نورو فعالیتونو ته رسیدګي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په واشنگتن ډی سي کې د لینکن د یادګاری ځای نه وینا وکړي. ترامپ امر کړی دی چې په رسمي ګذشت کې به ټانکونه او جنگي الوتکې ښودل کیږي. ځینو امریکایانو د دې غیر معمول مراسمو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي دي چې جمهور رئیس دغه مراسم په سیاسي مراسمو بدلوي او د 2020 کال د انتخاباتو د کمپین لپاره ورنه کار اخلي. د آشنا تلویزیون رپورټ برېښنا عمرخیل لولي.
د امریکا په سړکونو باندې د جنگي ټانکونو زریدار موټرو او په اسمان کې د جنگي جت الوتکو پرواز لیدل معموله خبره نه ده. د امریکا د ولسمشر وینا هم د دې مراسمو په ویاړ معمول دوت نه دی، خو ولسمشر ترامپ وایي هغه غواړي د امریکا پوځ ته ویاړ ور وبخي. منتقدین ترامپ تورنوي چې د امریکا یوه رخصتي ورځ ده چې تل په دودیزه طریقه لمانځل کیږي او ټول امریکایان سره یو ځای کوي، سیاسي بڼه ورکوي. ځینې خلک بیا د دغه فرصت هر کلای کړای چې ولسمشر وګوري.
فکر کوم هغه ولسمشر دی، یو مکلف دی چې خلکو سره خبرې وکړي. که هغه غواړي او غواړي چې د لنګن د مجسمې په مخه کې وینا وکړي، زه یې هر کلای کوم.
ولسمشر ترامپ په 2010 کال کې د فرانسې په پاریس کې د بستیل دی د پوځي رسمي ګذشت تر تاثیر لاندې راغلی و او ویلي و چې غواړي داسې مراسم په واشنګټن کې هم ترسره کړي. په جاپان کې تیره اونۍ د جیشل د غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ترامپ ته په 2006 کال کې په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې په رسم گذشت کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویل شوي چې ولسمشر ترامپ هم دې وړاندیز ته لیوالتیا ښودلې ده.
راتلونکی کال کله چې موږ په دویمه نړیواله جګړه کې د خپلې بریا 15 کلیزه لمانځو، موږ ولسمشر ترامپ ته بلنه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ورته ډېر مثبت غبرګون ښودلی دی.
ځینې امریکایان بیا د پوځي رسمي ګذشت مصارفو په اړه پوښتنې کوي او وایي چې لګښتې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبونو ځي او صرف د ولسمشر ترامپ په امر د پوځي زور د نمایش لپاره ترسره کیږي. د دې مراسمو مخالفین اجازه اخیستې ده چې د رسمي ګذشت په ځای کې یو لوی بالون چې ترامپ د یو ماشوم په توګه ښکاروي په هوا کړي.
میزوري نه په موټر کې د دریو اونیو په سفر دلته راغلي یو. موږ د امریکا د استقلال ورځ د اور لوبو سیل ته راغلي یو.
د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې د استقلال د ورځې اور لوبې ډېر شانداره وي. ولسمشر ترامپ ژمنه کړې ده چې سږ کال اور لوبې به تر نورو کلونو سترې اور لوبې وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر او جرمني په کوربتوب د دوحې په بین الافغاني مجلس کې 46 کسان برخه اخلي. د شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې برخوالو ته انفرادي بلنلیکونه استول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ملکی او پوځي ادارو له مشرانو سره لیدلې دي. ولسمشر د یو شمېر پروژو د پرانستلو سربیره د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم اعلان کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې لا هم په افغانستان کې راستانه شوي او بې ځایه شوي خلک له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو افغان ځوان په ډنمارک کې د زده کړو په نړیوالو سیالیو کې اول مقام ګټلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان د خپلواکۍ پاوځ BLA د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی دی. یو شمېر بلوچان له پاکستان نه د آزادۍ د ګټلو په خاطر له 2 کلونو راهیسې وسلواله مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیې کې راغلي چې BLA په بلوچستان کې پاکستاني پوځیان او ملکیان په نښه کوي. پاکستانی پوځیان د بلوچستان د خپلواکۍ د پاوځ پر ضد د 2004 کال را په دیخوا جنگ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران مخکې له دې چې د جمهور رئیس شي د 2015 کال له نړیوال اټومي قرارداد څخه سرغړونه پیل کړې وه. د امریکا په سانډیاګو ښار کې یوې محکمې د سمندري قواو د خاصې قطعې یو اسکر په 2010 کال کې په عراق کې د داعش د یو ځوان اسیر د وژلو په قضیه کې بریو زما بللی ده. ادوارد ګالهر د وژلو په 2 نورو قضیو کې هم برات واخیست، خو د زندانی له مړي سره د عکس اخیستلو له امله مقصر وبلل شو. د لیبیا په مرکز ترابلس ښار کې د مهاجرینو په مرکز باندې د هوایي بمباریو له امله لږ تر لږه 40 کسان چې اکثریت یې افریقایي مهاجرینو وژل شوي او 30 نور زخمیان شوي دي. د لیبیا د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې د مړو شمېر ډېر زیات دی.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسې مخکې واورېدل چې سبا ته په امریکا کې د ازادۍ د جشن ورځ ده. امریکایان خپل ازادۍ په مختلفو مراسمو نمانځي. موږ به تاسې ته د دې مراسمو په ارتباط رپورټونه خبرو کړو. دا خپرونه همدلته پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري. څو شېبو کې د آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسې ټولو نه ډېره ډېره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.